څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې مسله څارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ناروې ته تللی او داسې راپورونه هم خپره شوي چې ښایي ناروې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې دي. د افغانستان څخه شاوخوا 10,000 زیارت کوونکي د حج د مراسمو د اداینې لپاره سعودي عربستان ته تللي او نن خپل حج مراسم پیلوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي: ناروې د خبرو لپاره په اسان چارۍ کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي. ښاغلی خلیلزاد چې پرونی په اسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریایت سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له دې چې د ناروې هیواد د همکارۍ ژمنه کړې، دغه هیواد د چارواکو ستاینه کړې. خلیلزاد او مرکچی پلاوی د اګست له 3 په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د اتم پړاو خبرې پیل کړې وې. له بلې خوا مخکې ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکا سره په هر پړاو خبرې کوي، خو هغه مسایل نه تاییدوي چې ګواکې وروسته څو ورځې کوم تازه پرمختګ شوی دی. د کابل جلال آباد لوی لار لنن سهار د مای پر پسیمه کې د ټرافیکو په مخ تړلې و. غنو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو خبرونه او عکسونه خبره کړي. ویل کېږي په دې لوی لارې اوس سلګونه موټر ولاړ دي. د لارې د تړل کېدو اصلي علت د وی ټلري چپکېدل یاد شوی. افغان چارواکو په ځانګړي توګه ترانسپورت وزارت د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دی ویلي. دا لار ټولو ختیځو ولایتونو سره د پلازمېنې کابل اصلي نښلوونکې لار ده چې پرې د ورځې زرګونه موټر ښکته پورته کیږي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. لومړی جو په زیارت کوونکو پرون شپه مینا ته سفر پیل کړی و. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي 10,000 افغانان سږ کال حج ته تللي. د دغه وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د یو بجې افغانستان حاجیان مینا شریف خوا ته حرکت شو. هر څوک خپل ټیمونو سره هلته تللي دي. سبا به خیر په عرفات کې یو ورځ هلته تېروي، بیا بېرته حرکت کوي.
ګڼو افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو خاصتا فیسبوکونو کې دوی ته د ناسمو خدماتو له هغې ډلې د ناسمو خوړو او د استوګنې د خرابو ځایونو څخه شکایتونه کړي دي. له ټولې نړۍ څخه باندې 2,000,000 مسلمانان سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. په مکه او ځینو نورو لویو ښارونو کې د حج د مراسمو په خاطر کلک امنیت نیول شوی. له یوې 3 کلنې وقفې وروسته سږ کال ګڼ شمېر ایرانیان هم د حج مراسمو ته تللي. ایران وروسته له هغه د حج مراسم تحریم کړي وو چې په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې ګډوډیو او د پیښو په ترڅ کې د وژل شویو 2,300 حاجیانو ترمنځ ګڼ شمېر ایرانیان هم وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. ترامپ تازه په خپل ټویټ لیکلي ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په شمول ټولو هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ترامپ لیکلي په دې پوهیږي چې ایمانویل ماکرون ښه نیت لري، خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. د همدې اونۍ په پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د G7 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالد ترامپ سره وګوري. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن پر رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د ده پر کور چاپه ووهله او دا یې تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 24 ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته اتمبایف په پټه خوله له خپله کوره ووت او د پولیسو موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه 15 واره ناوړه ګټه پورته کړې. په دغو کې اداري فساد، خپل دفتر ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل، ځکه ملاتړی یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت وکړ. نښتو چې څو ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او اتیا نور ټپیان شول. او هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کمه کړه. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ وویل خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختم کړه، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت ولګول شو. د کشمیر د کورواکي په ور ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر هم ورولېږل او د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس باندې 1500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنگ له ویرې کډه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د سولې په تړاو پر روزګان کې نن پراخ لاریونوش
د شکیلو غاړو څخه پلان دی ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مارګ شوبلی درول، دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنز د ور بند کول.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوشاله دي.
د خوشاله او د خوخی شي بی دي او د احساساتو ګرم ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
سباندې یوونه د افغانستان د استقلال جشن ته پاتې دي، خو په کابل کې د دې جشن د لمانځلو لپاره تیاریاں روان دي. دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ شپې را رسیدل پیغامونه خبرو او کتا سو ازادي رډو ته اس ام اس را ولې شي د خبرونې د لومړي نیم ساعت په پای کې ولول. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مخکې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. دا راپورونه خبره شوې دي چې شای بین الافغانی خبرې له طالبانو سره په ناروی کې وشي. نور جزئیات اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروی په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیل زاد په وینا ناروی په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولای شي. د همداراز ویلي چې پرونې د ناروی له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلي او د سولې د اوسنی وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډیر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغانی خبرې به په ناروی کې وشي. ناروی ولې د بین الافغانی خبرو لپاره غوره شوی؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی دې پوښتنې ته داسې ځواب لري. ناروی لشتر لشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولای شي. ناروی داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري. له همدې کبله دا پروسه کامیابولای شي. خلیل زاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوه خواوو تخنیکی ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبري کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقې د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدارا سرچینی ویلی د موافقه لاسلیک یو ونی ورسته به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغانی خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پوری د موضوع تایید یا رد کړی نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دی له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوی مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي.
اما ای که من به گفته باشد که
دا خبره چی کمی سرچینی ویلی وی چه پا قطر که دا امریکا و طالبان و ترمز لعتم پڑاو خبر و روست دی کم سند لحکومت سر شریک شوید وی سمنه ده. دا افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپلو ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې وو او په دې اړه یې له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبري او اوربند پکې شامل دي.
د سولې مسله تعقیبوو. له کابل د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی په ټلیفون را سره دی. استاد، خبرونه ته شرح لې.
سلام علیکم. سلامات اوسئ، خدمت کې درم.
مننه کور ودان. صاحب صاحب، د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیلزاد هیلي څرګند کړې په قطر کې طالبانو هم امیدواری ښکاره کړې ده. سربیره پر دې چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ جزئیات نه خبره شوي، تاسو تر اوسه په دې ارتباط شویو خبرو ته څومره خوشبینه یاست؟
میره بانی دی پختنینم خبر خدا در چه ترچو زمینه عملا دی افغان حکومت سر دی طالبانو دی خبرو کولو مساعده نشی، طوله با صرف خوشبینی ویزه منگا او بس بنگ عمل غوارو چه پا عمل که افغانستان حکومت باید داخل چی سول خبرو که.
صاحب صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی، آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې ته شکل شته دی چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواره خوا سولې ته علاقمندوسي امکان لري چې هر چیز خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندي کلمه یاد کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
او همدا سه دا کفزان یو خونه یا دوه خونه دا علائم څرګند نشي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا نور هم تشدیدوي. هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کا په دښمن غلبه او اصل کا بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله هغه هم باطلوي او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخکې بیلولو معنی لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان او بولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترې د لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده که چېرته همداسې وي نو د پاک بله مهرباني
بله هو بالکل
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ته کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویلې چې دا ځلي ځم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چیني او افغان خواوو سره مګر عملا چې مو وکتل کوم هلی ځلی هم داسې برملا شوي نه دي واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته تیرولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خوا ته مثبت ګامونه موږ چې سولې ته ورسېږو نه په سترګو کوو.
محترم استاد ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل لور ته په روزګان کې کور ودان په روزګان کې د سولې ملي حرکت لوري د یو پراخ لاریون پر مهال لنډیوالو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه غوښتنه سوي چې د افغانستان د سولې مسله د کشمیر لکړکی چرنه یو ځای کوي. البته په دې برخه کې پاکستان رسمن سندې ویلي خو د پاکستان په پارلمان کې دا مسله مطرح شوې ده. د روزګان په سلګونو اوسیدونکو نن د ترنکوټ شار په واټونو کې د لاریون پر مهال پراتونکو اختر کې د سولې او اوربند غوښتنه هم وکړه. له ترنکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دغه سولې غوښتونکو زیاته برخه به سرفراست میرمنې تیم ماشومان او دغه ولایت ته جګړه زفلی و چې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د ترنکوټ شار واټونو ته راووتل او د سولې غوښتنه وکړه. تر درې کالو زیات دغه جګړه زفلی روزګانیانو چې د سولې شارونه هم له ځانه سره لیږدول د خبرو پر مهال ول چې پاکستان د افغان سولې او د کشمیر کړکې چې نه سره یو ځای کوي. دې فقاتر کې د ظلمي خلیلزاد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تم پړاو خبرو د ملاتړ ترڅنګ پراتلونکو لوی اختر کې د جګړې لشکل خو څخه د اوربند غشتنه هم وکړه. د دغلارین کوونکو لړلې دوه تنو بریالي بریال او عبد الصمد داسې وې
غشتنه مو د پاکستان څخه دا چې د کشمیر یا د بل ایالات حکومت پیښې من سره زیاده د افغانستان په سولې پر هیڅ تړاو نه لري. موږ د دوی څخه هیله کوو چې دوی د خپل تو مخې پالیسۍ څخه لاس واخلي. د دې څخه دا هیله ده چې دوی نور د افغانستان د سولې په پروسه کې په مستقیمه توګه او په اخلاصمندانه توګه برخه واخلي او راسي د افغانستان لا تړ وکړي او په افغانستان کې پر سوله باندې کار وکړي. په افغانستان کې سوله راتګ د پاکستان سوله ده. کچېری افغانستان پر قرار نه وي هیڅ کله سوله په پاکستان کې هم نشي راتلای.
جنور هیوادونه اسمانو ته وخت موږ پریښول نو دا چې شې دې زمرج نه په هیده او زموږ د ورور وژنې لامل دغه پرمختګ دراګرځیدنې لامل سوی دی. د ټولو نړیوالو چې په دې سوله کې دوی لاس لري یا دوی کولای شي په دې کومکو کې دا غوښتنه کوم چې نور افغانان نظیرې نور سوله راولي.
دغه حرکت د سولې د ملي حرکت له لوري فرلارې چول سوی وو. د ترنکوټ د مرکزی جامع جماعت څخه راووتل او د شار په واټونو کې د سولې ژغونه وکړه. لارین کوونکو د سولې او اوربند په ملاتړ پیل سوی لارین د یو څو مادي زفری کړلیک په لستولو سره فایده ورسول. په پریکړلیک کې د ملکی مرګ ژوبلې پر مخنیوي دایمي سولې او د جګړې پر ځای د خبرو لارې د افغان حکومت سره د خبرو پر پیل ټینګار وسو.
د شکیلو غاړو څخه پلان دی ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې درول. دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنځ د اور بند کول.
دا په داسې حال کې دی چې د سولې د ملي حرکت له لورې د اسد پر اتلسمه نیټه د هیواد په شپږو ولایتونو کې اروزګان، کندهار، هرات، هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو کې د سولې او اوربند د راوستلو په موخه دغه ډول لاریونونه ترسره شوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزې لپاره په پراخ ډول چمتووالی نیول شوی دی. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي دا ځل به په بېساري ډول د خپلواکۍ جشن ولمانځي. له دې سره د کابل ښاروالي وایي په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی او د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. له کابله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان پلور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیرلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وای خلګې په لیوالتیا تر اخلي او د هم سره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوی. د یو کلن او تر 15 کلن جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړی پیرل کیږي.
دا یادونې ته چې د کابل ښار د یو شمیر پخوانیو تاریخي ماڼیو، چلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی عبادت مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو دا ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1990 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوې دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس نړیواله مسله راخلو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسي وغوښتل چې خپل ځواکونه له ګرجستان وباسي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنی جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دي له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د پنځنه یوم کال د شهیدانو د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغه شان په شپږ نویم کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په اوونه یوم کال کې 1400 کسان پاتې دي. نو پوهیږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو هڅه وکړي چې ژمنې په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته ورسوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بانډ زه د ورور د 15 کاله کېږي چې سروې شوی ده. سروې باندې ډالر اخیستي وي دي، پیسې اخیستي وي دي، دغه ونه منظورېږي دغه باره کې ډېرې 15 ولسوالۍ لاندې دي. په دې کې ډېر دامان دي، تقسیم دي، خپلو معروف ارغستان دي. نو په دغه باره کښې نور که تاسو معلومات وکړي د غازي خان سره چې نور هغه خلک چې دغه پیسې اخیستي دي یا نن تعینونیانو کښې وروره کوټۍ او بلډنګونه ته جوړ کړي دي، دغه راکش کښې د څرنوالۍ ته او بل دغه یو مشکل دوی ولي وو چې د غازي پر برابر باندې دلته د لوی ولې پر کورو ته اوبه راځي د پیپو په ذریعه باندې چې سروې وسوله او دلته انجینران راغله وګرځېد ته دا ولې وروره بېرته پسې پاتې شوله. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سیرت لکندهار علی کې طالبان باید نور افغانان شهیدان نکړي، سوله وکړي. اتل لزابل علی کې که امریکا پر پاکستان او طالبانو په پټو سترګو باور وکړي، دا بل افغانانو سره جفاوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی علی کې امریکا باید د افغانانو په خوښه واقعي سولې ته لار هواره کړي. احسان الله بارکزی له هلمند علی کې پاکستان باید د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له پیښې سره ونه تړي. قاری محمود حنزله د هلمند له ناوې څخه لیکي، له طالبانو او حکومت څخه په اختر کې د اوربند غوښتنه کوم. عبدالله بارکزی له ناوی ولسوالی څخه پراستولې سمسکلی کلی دی له ولسمشر اشرف غنی طالبانو او زلمی خلیلزاد څخه هیله کوو چې په اختر کې اوربند وکړي او اوربند ته زمینه برابر کړي. سمسور له لشکرګالی کې له طالبانو مودا غوښتنه ده چې په اختر کې اوربند وکړي. حکمت الله حماس له نادلیل کې د سولې په خبرو کې صداقت پکار دی، طالبان د پاکستان پر ضد له افغانانو سره سوله وکړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسانچاري کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره د سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولی شي. د کابل جلال آباد لویه لار لنن سهار د مایپر په سیمه کې د ټرافیکو په مخ تړلې وه. ګڼو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو عکسونه او خبرونه خپرول. د ترانسپورت وزارت تر اوسه پورې د دې لارې د خلاصېدو تاییدی نه ده کړې. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د افغانستان هم ډېر زره افغانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي، خو یو زیات شمیر افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو کې دوی ته د ناسمو خوړو او له خرابو استوګنځایونو شکایتونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. مکرون همدا اونۍ ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي و چې د جی او صنعتي غونډې په پای کې دی له ډونالد ټرمپ سره وګوري. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شو. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې د پولیسو د پر کور چاپه ووهله او دا یې تر خونړۍ پیښې نښتو وروسته توقیف کړ. او هندي چارواکو ویلي و نن جمعه د لمانځه د ادا کولو لپاره په کشمیر کې په سخت ګرزبندیز پابندي راکموي. له دې امله مسلمانان وکولی شول جمعتونو ته ورشي، خو بیا هم ګڼ شمېر خلک له سیمې د دې لپاره وځي چې ښایي احتمالي د دوی په خبره ښایي احتمالي جنګ وشي.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغل اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغو اختلافاتو له امله د دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول، خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده په کې راغلي دي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې دي د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم له خوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم غبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم پلوی وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دی بایی یوازی لمره و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، ده صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چه ده اتمر اصلی مطه وی جلا شوی. ده سید حمید گیلانی لخوا پا ورسته و ناستو که چه گدون نکاو او اری که ورسره شلا ولی وی.
حمید گیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورطه وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از رادیو تویل سه چی پیلمه کراغلی موجدی. دوی کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجدي او ستونزن لري د پتاسیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو په ارتباط بل لور ته په سرپل کې اندېښنې پیدا شوې دي. د سرپل د ولایت شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکو ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان پشپژمه په دغه ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي. مجیب حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکو ناامنۍ لواج کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت په خواته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یا سلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سنجاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمه قلعه، سیاد، سنجرک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نشي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنی قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدل یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو تر ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي ځایین په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د ښار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شو، خو 10000 کورونو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بل لور ته د خصوصي دونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دغه برېښنا باید له ښار سربیره ولسوالیو او لری پروتو سیمو ته هم تمدید شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ خوستخار او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوې. خوستخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی چه له قوم مخور سره یوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخنا در سب ستیشن در پرانیستی او خوست خار سره در وارداتی برخنا در وصلوال و پموخه جورشه و گونده تورغلی و آزاده راژیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 1.2 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به 10000 کورونه تا دا برخنا او ویشل شی.
هاگا برخنا چی خوستوالی دیر زیاد لیوال دا نن عملا لکورونو سر او نخلوال شوا. داخلی شبکی کارون بنور ام وسعت پیدا که یو طول 10000 کورونو تا پراتلون که رسیگی.
چارواکی وایي چې یاد برخنا به عوامو خلکو ته یو کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برخنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده. د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برخنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کېدای چې د نوې پر موږ افغانستان محروم و. اول ځل دا چې په خوست کې ورځتي برېښنا رغولا ادې افتتاح وشوه. نټول خصول ته تبریکی هم.
بلدوی طبیعی یو شمیر خوستوالوایی د خوست د نفوس په پرتله دیار لزره کورنۍ ډیرې لګې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لګې سیمې په پلان کې نیول شوې دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي.
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم غزوی ترسو نور خوستوال هم د دې خبر خمن شي.
خوست کې هم د خپل نسبی امنیت لکبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی، خو په دې ولایت کې په خوا د برېښنا د نشتون لکبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یست، د دې دیونی په خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست، په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم، خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به واورو. وروسته به بیا ستاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ته.
السلام علیکم، زه سکا مومن د کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن تراشی د ټرمپ خبرې بم تکاسي او خبره وکاسي. موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځکه ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کوي او د موږ مل ته به یو ښه آینده وروبشي. تاسو له پیغامونو ډیره مننه.
سلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل ولایت شری ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما لازم او ټول افغانانو ته خوږی مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته دا موضوع لېږم چې تاسو په لحاظ د خدای په لحاظ د رسول الله په لحاظ د قرآن په لحاظ د مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مه هېروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسو نن هغه د شتیش کالو دښمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ. که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ورور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور په خپله جوړ کړو. نور مشتر نه پاکستان جوړی، نه ایران جوړی، نه سعودي جوړی، نه چین جوړی، نه امریکا جوړی، نه انډیا جوړی. یو ملک په والا کار سړي خپل د ملي ګټې لپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه چولې ده، نو زه هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دی، قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسو تاسو څه په خدای کسری په دا 22 کال کې هغه روډونه دي، هغه کیسې دي، تاسو کوم عمل کړی دي؟ ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عبادت ځان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسو راخستی دي په دا 22 کال کې تاسو کوم قطعیان لري کړی، په کومو کورو چا پوست تاسو ورندرګ